دی وایس اف امریکا دی ودا یو وساته خبری خبرونه کې شراغ لاس ترته وای استاذ قربانی یو زکلسوم کاکړ
او زاشپاک مومن
د جمعې ورځ د کال د 2019 د اپریل د میاشتې 12 نیټه ده. پاکستان کې دا وخت مخسن 10 بجې سوی دی. افغانستان کې 9 نیمې او دلته واشنگتن ډي سي کې د غرمې 1 بجې سوی ده. د سره ملګری اوسېږي یو وساته خبری خبرونه کې د مهمو خبرونو تفصیلي راپورونه لرو. پاول درته وړاندې کوو د نن ورځې سرټکې.
د بلوچستان صوبې په چمن سرحدي ښار کې د تازه خبرونو تر مخه چاودنه شوې ده. پکې د مرګ جوبلو په حق له پوره تفصیل مخې ته نه دی راغلی. خو د بلوچستان سرخار په کوټه کې هم نن د یوې بلې چاودنې په مهال تر شلو پورې کسان وژل شوي، تر څلوېښتو زیات جوبل دي. او د کوټې د دغه پیښې ذمواري د طالبانو یوې ډلې په خپل سر، قاري حسین ډلې په خپل سر اخیستې ده. او د دغه پیښې هدف هزاره اقلیتی ډلې خلک وو.
طالبانو په افغانستان کې د سپرلی عملیات اعلان کړي، خو افغانستان حکومت د طالبانو لخوا د سپرلی عملیاتو اعلان رد کړی دی او دغه عملیات د طالبانو یو پروپاګاندا بللی.
او د پیښور های کورټ د صوبې سره شامل کړی شو او ځلو کې د ترخګرۍ په شک نیول شو خلکو لپاره په جوړو بندیخانو یا حراستي مرکزونو باندې د قانوني حیثیت غوښتنه د مرکزی صوبې حکومت څخه کړې ده.
قدر منوریدونکو اولیدونکو را سره ملګری اوسېږي یو وساته خبری خبرونه کې د دې تر څنګ یو شمیر نور مهمو خبرونو باندې تفصیلي راپورونه او مرکې لرو.
ګرانو قدرمنونکو، د وایس اف امریکا ډیوه رادیو د ټي وی او ساته خبری خپرونه ته نه خپنې غده واشنگتن ډي سي نه وګي او ستاسي پام را ګرځو چې کوم تازه خبر ده. په بلوچستان صوبې سرحدي سیمه چمنخار کې د بمی چاودنې خبرونه دي او په دغه کې د مرګ جوبلو هم ویل شوې دي، خو پوره تفصیل لمخې ته نه دی راغلی. د ډیوه رادیو خبریال نعمت الله سرحدي د غزې څخه موږ سره ملګری دی، تفصیل لغې نه اخلو. نعمت الله سرحدي صاحب سلامونه. خا په دغه باندې ویډیو رپورټ زمونږ خبريال نعمت الله سرحدي صاحب منتر لګلې د ورېدو ته ساسي پام راګرځو.
د چمن د ځای پلوس په وینا دغه بمی چاودنه پر ما لوټ فلسطین چوک باندې وسوا، چې کله دغه مقام څخه د سرحدي ملیشا ځواکونو یو ګاډۍ تیره ده چې ور باندې بمی برید وسو. دغه پیښې د سترګو لیدو حال یو ژوبل کس دارنګ بیان کو.
سمی ولادی مرده کاریز وسیدونکو یم، د ایپسی موټر سره موږ روانو، کراس مکاوی بس ام دم د غبم پټاوسلو بالکل تک تور تیار سو بردا سر باندې می شی ومشتي لکه اینداری ودې شی می بس نو بیا په شنه مو سه بیا مس کله موټر ته سکوټر ته نوټ کله ټر ورکی مر پر مخ لاړم تیار ول واچ موبایل شان میله ته پاتس چپلی ودا.
خو د چمن مرستيال کمشنر شفقت انور شاوانی او ډیوا ته وویل س چاودیدونکو مواد په مرسایکل کې ځای پر ځای کړل سی او په غناګوډه بازار کې و چاودیدي او ډیر زیات تلاپاتې واړول.
اګه هم فردر انکو اسکو انویسټیګیټ کریں گے کہ کیا وجوهات تھیں اس بلاسٹ کی، تو انشاءاللہ ابھی فردر انویسټیګیشن جاری ہے اس حوالے سے.
د چمن د سیول اسپیټال مشر ډاکټر اسمت الله اسګزی بیا ویډیو ته وویل چې و چمن سیول اسپیټال ته ډیر لږ ژوبل کسان راوړل سوي دي، چې پکې یو ځوان سي عام را راوي وو او د زخمونو تاب نه راوړل عمل مرسو، خو پاتې زخمیانو درملنه دلته په اسپیټال کې روانه ده.
په دې چاودنه کې تقریبا 14 کسان زخمیان رالو زموږ اسپیټال ته، او په 14 کې یو شهید شوی وو او د نور څولو د زخمیان وو. په نور زخمیانو کې درې زخمیان ډیر سیریس وو، چې هغه ته موږ اول فاست ایډ موږ ورکی، د فاست ایډ بعد موږ هغه واستول کوټ ته، او باقی نور چې مریضان کم زخمیان وو هغه ماینر انجریز وو هغه موږ د لیک خپل منیج کړو په واټ کې داخله کړو.
خو په دغه بمی برید کې چې ادب د ایپسی ځواکونه وو د چارواکو په وینا دوه د ایپسی چارواکي هم ژوبل سوي دي، چې درملونو د پاره و نظامی روغتون ته منتقل کړل شول. خو د پیښې سمدستي وروسته د دماکي ځای چارواکو په خپل ورکه کې واخیستې او نورې پلټنې روانې کړې. خو دغه بمی برید پړه لغوه سوي تحریک طالبان پاکستان حزب الاحرار ډلې پر غاړه واخیسته. وزای رسنۍ ته لیږل سوي برېښنالیک د تحریک ویان وویل چې دغه بمی برید پر چارواکو دوی کړی دي، چې نور تفصیلات په بعد کې ورسره نې تخ پار کړې. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټي وی، چمن.
وایس اف امریکا دی وای وساته خبری خبرونه ده د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه خبرونه تاسو ته پر ژوندې بڑا وړاندې کیږي. د چمن څخه ورستې حال تاسو اوریدي. هم نن د بلوچستان سرشار کوټه پازره گنجي سیمه کې هم یو ځان وژونکو بریډ سوي چې پکې نږدې شل تنه وژل سوي. تفصيلات د فیض الله شیرانی پر راپور کې لرو.
د کوټې په غرب کې پرته د هزارګنجې په سیمه کې د برید په نتیجه کې د دوو ماشومانو په ګډون اتش پته کسانو ته مرګ ژوبله وشتي. چاودنه د سبزیو او میوو په منډۍ کې سوي. د بلوچستان د داخله چارو وزیر زیالانګو پیښه ځانوژونکې برید وباله. دا ځانمرګې برید وو او سهار د او نیمو بجو په وخت کې برید وسو. په دې برید کې هغه خلک په نقشه سوي چې هغه و سبزی بانډی ته د سبزی د خریداري لپاره کړلی وو. په دې کې یوازې هزارګانه بلکې د نورو قبیلو خلک او د اف سی سرتیری هم پکې زخمیان سوي او وژل سوي دي. د کوټي پسیول روختون کې د ایدی موسسي رضاکار وډی وته وویل چې د یولو سومړو جسدونه او ترشل زیاته ټپیانی سیول روختون تراوړي.
محمد اری زمانوم دی صاحب او چې موږ تاسو څنګه اطلاع ملاو شو. موږ خپل مرکز کې وو. اطلاع ملاو شو به هزارګنجې سبزی منډي کې دماکه شو. موږ ځان ورسول هلته چې را ورسول هلته ګاډیان کې پراته وو خلک وو. اوس تعداد دلته چې سیول کې راوستل هغه یو لس دی او شیخ زاید کې سوړلې یا بی ام سی کې سوړلې دی تین چار هلته وو یا دوه درې هلته وو. نور زخمیان هم پکې ډېر ډېر کسان زخمیان وو. دوه ماشومان دی
په ځانوژون کې برید کې ټپیان شوي کسان یې د کوټې بولان او سیول روغتون ته در درملنې لپاره راوړي. د سیول هسپتال شاما سینټر مشر ډاکټر اعظم بابر وډیوا ته وویل چې د پیښې د ټپیانو درملنه یې پر وخت کړي.
8 منټ بعد مشته اول پیشنٹ سی دی مشته ٹراما سینٹر ترا ور سی دی لدی باس سی دی پیشنٹان راتلو کمز ڈیڈ باڈی ان دی سیول ہسپتال لا اگا د سیول ہسپتال کیجولٹی تلاڑو انجرڈ پیشنٹس کمو سیریس زخمی پیشنٹ او اگا ٹراما لرالو زموٹ تمام سرجنز پیرامیڈکس نرسز ریڈیو دی دی د پارا کم سیریس پیشنٹ او اگا فورن مشته دی او ٹی تا اپریشن تھیٹر تے شفٹ کلو او ٹائملی داگو سرجریان وسوے الحمدللہ اگا مو سی دی آئی سی یو تم شفٹ کلو او وارڈ تم شفٹ کلو کم پیشنٹ سی سٹیبل ہو هغه مو ډیسچارج کړو.
په پیښه کې زخمی سوي ځوان حیات الله د سترګو لیدلې حال وډی وته داسې ووایې.
مړ وشل کار باندې ما د دکان چې راوړې د مکه وسوله د زخمی سولم بیا د وټل رالم بیا د یز ماکه وې ما په لار د پرسه کې راوړې سولم بولنسان والا نظر ول زینو مړ خپل رالو زاس د داخلو.
د کوټې د پولیسو د ډی آی جی عبدالرزاق چیما په وینا د هزارګنجې په ځانوژون کې برید کې په وژل سو او ټپیانو کې زیات شمیر د هزارګانو دی. یاد دی ویل چې روڅو کالو راهیسی د هزارګنجې په سیمه کې هزارګان په هدفي او بمی چاودنو کې په نقشه کېږي. د هزارګنجې ل سبزی منډي څخه د کوټې شار او د ملک و نورو یالتونو ته سبزی او میوې لیږل کېږي. حفیظ الله ستور شیرانی وی وی ډیوا کوټا. د کوټې په غرب کې پرته د هزار
په کوټه کې د هزارګنجي د دغه پیخي په حق لباندې تاسې تفصيلي حال د حفیظ شیرانی څخه واورید. د دغه پیخي پر ضد او یا په کوټه کې یا په بلوچستان کې په مختلفو وختونو کې چې کومې داسې بدی پیخي شوې دي دغه پر ضد د احتجاج کوونکو هم بیا د ادارو لخوا زورول کیږي. دغه شند کې مظاهره یو واري بیا شروع شوې دي د بلوچستان سرخار کوټه څخه د ډیو رادیو خبريال حفیظ شیرانی د دغه مظاهره تاسو ته تفصیل درکړي.
میں ویمن ڈیموکریٹک فرنٹ بلوچستان کی صدر ہوں. آج میں نہایت دودھ کے ساتھ ایک بار پھر اس پریس کلب کے سامنے کھڑے ہیں جو کہ میرے لیے لاسٹ ایئر ہم یہاں ہنگر اسٹرائک پہ بیٹھے تھے جس کے نتیجے میں جنرل باجوا صاحب کوئٹہ آئے تھے اور ان سے ہماری مذاکرات ہوئی تھی جہاں انہوں نے کہا کہ وہ ہزارہ کمیونٹی کا اور پورے صوبہ کوئٹہ کے تحفظ کے امن و امان کو یقینی بنائیں گے. مگر انفارچونیٹلی ایک سال کی قصر آج صبح نکل گئی، ہماری مائیں، پھر بیوہ، ہمارے بچے، پھر یتیم ہیں، تو ہم آج اس کے خلاف احتجاج کرنے آئے ہیں۔
مانو مدران حسین شہلزائی دے نن پا کوٹ شہر کے پس سبزی منڈی باندھے ڈیرا افسوسناک کو واقعہ پیش ہوا، سبشل کسان بچے شہیدان سو دو اس درس کسان تقریباً سخمیان سو منظور پشتون زموږ دا پی ٹی ایم مرکزی مشر هغه دا اعلان وکړ چې په 15 بجې به په پټ کې مظاهره کاږي، موږ دلته رالو او دلته مو له هزاره برادری سره اظهار یکجهتي وکړه او د دې واقعې مخندنه وکړه او د تحقیقات مطالبه یې کوو او کم خلک چې پکې ملوث دي هغو ته د کرارې واقعې سزا ورکولو مطالبه کوو او داسې کمه دهشتګردي روانه سلسله ده، دا باید فوري بنده کړل شي، دا جنوبی پښتونخوا استنزاوی واقعا د دې تحقیقات ته وسی او زموږ یو ملګری چې کم شهید کې ارمان لوړی دا هغه تحقیقات ته وسی او هغه فایر ته درسي او چا چې کدل کړی دی کم سپی دی هغه ته د سزا ورکړي.
زما نوم رزاق غورزنګ دی، زه د پروګرسیو یوت الاین سره تعلق لرم. دا نن چې کومه پیښه شوې ده په دې کې زیاده تر خلک چې دي هغه د هزاره عوام پکې مړ شوي دي او نور مزدوران هم پکې قتل شوي دي. دا واقعیت په دې تیر 15 کاله کې په تسلسل سره روان دی او په دې کې خصوصي طور پر چې دی هزاره کمیونټي ډېره زیاته متاثره شوې ده، د هغوی یو مسلسل قتل عام شوی دی. د هغې دپاره بنیادي چې کوم دغه پیښېږي دلیل هغه دا دی چې دلته په بلوچستان کې پیرکواریت و، موږ دا خبره کوو، موږ دا مکمل طور رد کوو چې د بلوچستان په تاریخ کې کله هم دغه پیرکواریت یا سیکټریانیزم نه دی پاتې شوی، بلکې د یو منظم سازش ته دلته چې کوم مقتدر قوتونه دي د هغوی په سرپرستی کې د بلوچستان د عوام د خپلې ازادۍ، د خپل بنیادي حقوقو د مبارزې د مسخ کولو او له هغوی څخه د توجه اړولو لپاره د هزاره عوام پر سیکټریان یا پر کوارانه بنیادونو باندې قتل عام کیږي.
د پاکستان بلوچستان صوبه کسه هم د خیبر پختونخوا او د پخوانی قبایلی ضلع سیمو یا چې قبایلی ضلع دي دی وخت کې د 13-15 کالو راهسې دغه سیمو کې د تشدد پیښې د ترخګری او یا یو یا په بل نوم باندې دغلته کې دوام لري، خو په نږدې یو کې د بلوچستان صوبې هغه سیمې چې دغلته کې د ترخګری پیښې نوې شوې هغه اوس د ترخګری د پیخو ښکارېدل شروع شوې دي. په دغه کې چې کوم خلک په هدف کېږي وجل کېږي د هغې په ضد احتجاج کوونکي بیا خپله د حکومتي ادارو لخوا زورول کېږي. وجه څه ده؟ دغلته کې د تندروي دغه چپه ولې وړل کېږي په دغه باندې؟ اگر چې د سیمې خلکو سیاسي مشرانو نیوکې هم وخت په وخت کړي دي چې ګینې دغلته کې اوس د ترخګری په نوم باندې یو ډرامه د شروع کولو سازش روان دی، کوشش روان دی. موږ سره زمونږ همکار بیروز خان صاحب سړن لپاره موجود دی. بیروز خان صاحب ستړي مشي
نرمنن خوشاله.
بیروز خان صاحب، نن دغه دوه پیخي په یو ځای باندې کېدل او په دغه پیخو کې د خلکو وجنا په داسې وخت کې چې په بلوچستان صوبه کې د ترخګری په نوم باندې د ډرامې دا وخت په وخت باندې خبرې زنه کوم، بلکې دا د سیمې چې کوم سیاسي مشران دي هغوی کوي چې ګینې دغه شروع کول یو کوشش روان دی، نو دا پیخی نننی پیخی دا کم اړخ ته اشاره کوي، دغه کم یو پیغام خلکو ته ورکوي نړۍ ته؟
څنګه چې تاسو پکې ذکر هم وکړو سیاسي، زه چې راتلم د دې نه مخکې ما چمن ته ټلیفون وکړو، د بلوچستان د صوبایي اسمبلۍ غړی دی د چمن د دغې سیمې نه اصغر خان اڅکزی او د عوامي نیشنل پارټۍ د صوبې صدر هم دی، هغه سره ما خبرې وشوې. ما ورته وویل چې اصغر خان دا څنګه پیښې دي د سره روان دي؟ نو اصغر خان همدغه وویل چې را د حکومت نه او د ادارو نه مدا غوښتنه ده چې دا چې تاسو جنازې پورته کوئ زموږ د خلکو جنازې وي یا د امنیتي ځواکونو د خلکو د لغې جنازې وي، د دې نه مخکې چې تاسو دا جنازې پورته کوئ دا څوک چې دا کوي د دوی دا جنازې پورته کوي، ګنی نو دا حالات ډېر زیات په خراب روان دي. او وی ویل چې کچری یو ځل د اولس را پاسې دو نو بیا به د حالات کنټرولول بالکل د چا په وس کې نه. هغه هم دغه خبره کوله چې ګوره په دغه لورلای کې چې کبري دو شونو پکې د پاکستان د پوز د زواک خلک پکې وجل شول. د ډي اي جي په دفتر باندې چې کوم معاملو شو د پولیس والا پکې وجل شول. په سنجاوي کې دغه د لویز چې کوم کسانو بے وسلی کسان پدا سے حالت کی وجہ دی چې یو ثبوت مولانا دے پریخه دا اوس پکې په کوټه کې دا د ازرګنجی ورید نن پکې لا دا پچمن کې دا دا یو بیا پکې ارمان لونی خود پولیس باندې چې کوم بریز شو دا خلاف احتجاج کو امن غوښتو او دا پولیس ته لاس وجل شو. نو دا هغه دی خبرونه چې کوم هغه د غول چې کچری دی د حالت دغه کیږي نه حکومت وایي چې دا ډلې ولې دومره مضبوطی دي څنګه دومره مضبوطی دي راشي په خلار زرو وارداتو کې بیا لاړ شي خوب محفوظ انداز سره ځان له چرته وي ولې د دوی ته چې څوک پناه ورکوي ولې د دې څوک برستې کوي په هغه باندې تر اوسه پورې لاس ول نه دی اچول شوی او وایي دا کچری داسې نه کیږي د دې نه به سر رامخته کیږي د دینه مدار رامخته کیږي چې خلک بنیخ پنیغه ادارو ته یو بل ته وګته ونی چې دا تکه یو دا تکه یو کنه. نو هغه دا غي د دغه سیاسي ګوندونو سره دغه شانتي نور سیاسي ګوندونو چې دي دا غي مشران وخت په وخت هم دا ویناګانی کړی دي. اوس دلته خبره دا ده چې د پاکستان په امنیتی ادارو باندې دا تور لګول کیږي چې دا د غندې د دوی د پالیسي برخه ده. لاوالې په فاټا کې وکړه په پښتونخوا کې وکړه بره پښتونخوا چې کومه ده وبخه ده خیبر پښتونخوا او اوس لاړل بلوچستان ته چې د هغه ځای پښتانه ورته جنوبي پښتونخوا ته وایي. دا د هغې ترګری د پالیسۍ هغه تسلسل دی زوینو ته بدلیږي او ګندې دا ډلې چې کوم دي دا اوس هم د امنیتي ادارو ډلې دي. نو کله چې په ادارو باندې تر دې حده پورې خبره راپورته شو د خپلو خلکو نه راپورته شي په ریاست به اعتماد ختم شي په دې ادارو به اعتماد ختم شي د دې په پالیسیانو به اعتماد ختم شي او دا به یو داسې پاسون جوړ شي چې حقیقت دا څنګه چې د په دې نورو هیوادونو کې بیا لیدل شوي دي کله چې ولس راپاسیږي بیا به هغه د امنیتي ادارو د بس خبره نه وي ځکه چې د امنیتي ادارو نه د خلکو تمه څه ده تاسو له خلک تنخواګانې درکوي په خپل ټیکس هغه چې دي په پیسو باندې ستاسو نه تمې دي ډېر په نازم ساتي په خصوصي توګه دا د امنیتي ځواکونو بیا به په خصوصي توګه د پوز خبره وکړو په دومره نازم ساتي او تاسو ذمواري واخلئ چې موږ تاسو ته امنیت درکوو امنیت نشي ورکولی الټا در باندې تور لګي چې دا امنیت چې خرابوي هم دا پوز خرابوي. نو پوز به یا خو دغه د تور نه به ځان خلاصوي دغه چې کومې نیوکې دي پی دغه کوم الزامونه دي او ګنینو هم دغه ولسي پاسون چې کومه دی دا به بیا اخر کې دا څنګه چې تا سیاسي ګوندونه وایي په پښتنو کې خو کوو تو ګورو پاسون شوی دی د فاټا د خلکو اوس چې فاټا نه ده خو د فاټا د خلکو نیخ په نیغه ګوته چاته نیولې ده نیخ په نیغه ګوته پوځیانو ته نیولې ده کور دی راله لوټ کو بازار دی راله لوټ کو کاروبار دی راله ختم کو زه دې بے کور کړم زما په جایدادونو دی قبضې وکړي زما په معدنیاتو دی قبضې وکړي دا چاته وایي په واسطه نیخ په نیغه څومره لوی پاسون دی د ځوان کل د تعلیم یافته کل. نو دا خو هغه سنو بالینګ شو ته وایي دا خو هغه کیږي کنه دا خو زیاتیږي دا خو دا اواز بل ته رسي دا سره بل اواز مرکړي ځکه چې هم هلته کې هم اقشان حالات وي او د دوی د لاسه یا دوی ته ګوته نیول کیږي. نو دغه او په پاکستان باندې د نړۍ د خوا هم دا ډیر لوی زور دی چې پاکستان کې دا ترګري ډلې چې کوم دي دی ته ګندې د پاکستان د ادارو مرستې ترلاسه دي. اف اے ټی اف چې لګیا دي غوښتنې کوي دا آی ایم اف چې اوس سره دا تړي دغه شانتې د ورلډ بینک خپل شرایط دي دا ټول سیزونه چې راجمع کیږي د همدې ته چیرې د پاکستان یا خو د ریاست په توګه باندې بالکل د دې جوګه نه دی چې د امنیت وساتي دغه بیا لا بل صورت حال جوړیږي او یا بیا دا چې دا تور د پاکستان د ځان نه لري کړی چې زمونږ امنیتي ادارې دا ترګړې ډلې نورې نه ساتي. عمران خان تېره ورځ بیان ورکړو چې دا د پوز جوړې کړي دي خو موږ ته نور ضرورت نشته د دې نه پاخوا به نور څوک راپاسیږي د دې د پوز مشر په خپله ویلي نه دي چې د افغانستان د څلوېښت کاله مخکې چې موږ دا ډلې جوړې کړي دا موږ په خپل لاس باندې دا کړي دي او ګنې موږ په پردي جنګ کې دغه شول. نو چې تر دې حده پورې تاسو ومنله اوس خو ګامونه پورته کول دي که نه چې ګامونه نه پورته کیږي بیا به مقه وایي چې دا د پالیسۍ برخه ده
بل بیروز خان صاحب نن چې کوم دینو د خارجه چارو وزارت لخوا د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا چې کوم 1200 پیتم کوم بندیزونه دي د دې د عملی کولو لپاره چې کوم د تامین جنجو چې د خارجه چارو سکتره د غیپ مشر کې کوم ونده شوی دا غوی ویلی دي چې د دغه ګامونو د عملی کولو لپاره به دوی چې کوم دینو ګامونه پورته کوي او بیا چې کوم دی د پاکستان د حکومت لخوا چې د ترخګری لپاره کوم نېشنل اکشن پلان یو کوم یو دی یو منسوب دغه جوړه کړی دا د هغه د عملی کولو یا دغه د نور قوی کولو لپاره دی دا وایي چې د ملک اداري لګې دي کوشش کوي بغیر د پرقه د وسلوال ډلو پر ضد باندې عملیات کو دا کو دا کو د دې بیانونو په دې بیانونو باندې نړیوال ټولنې هغه قانی کیږي دغه خلک د پاکستان ولس په دې قانی دي کنه دوی هسې دغه ویناګانې کوي
ګوره د سمودی پورې خود ما خل نړۍ په پاکستان باندې اعتبار کولو او مرستې مور سره کولې امریکا ور سره ټول نه زیاتې کولې خو امریکا هم ورته نیخ پنی غوول نور هوادونو هم وویل د پاکستان خپل چارواکو منل نو اوس او دا څه وزن دا خبر نه دراوانه د سمره ډلې دی وخت په وخت باندې بندې کړې بندیزونه په لګول او غیر قانوني وګرځولې په بل نوم راشي په بل نوم راشي دی په کې بیا د مین سټریمینګ په نوم باندې الیکشن هم راوستې نو دغه چې کوم ګامونه دی اخستې په تیر په خوا کې هغه د نړۍ د اعتماد ول نه دی ګرځېدلې اوس به داسې څه بدل دي چې په تګلاره کې بدلون نشته نو اوس به داسې کوم ګامونه دی پورته کې ګوره د دې جهادي ډلو دی وای کنه د نېشنل اکشن پلان د ټولو نه ناکامه ترینه پلان چې کوم د پاکستان د امنیتی ځواکونو دی هغه د نېشنل اکشن پلان دی
بیروز خان صاحب نن د داخله چارو چې کوم ریاستی وزیر دی شریار افریدی په کوهارت کې هغه د خپل خبرو اترو په وخت باندې ویل دي چې کم کلدم وسلواله ډلې دی غیبه نور د پاکستان د انتخابونو برخه نه جوړیږي دغه دغه وینا خای چې دی خپل هم د منی چې دغه وسلوال کلدم تنظیمونه په تیر انتخابونو کې چې کم شامل شوی وو دغه کار شوه دی او دغه ډلې دی خپل هم کلدم تسلیمي
دی په انتخابونو کې سره اتحاد وکړو تیر ورځې کې سره په رحمان خلیل د ټولو دنیا د القاعده د ټولو نوړمبې د د اعتماد کس په پاکستان کې په پاکستانیانو کې په پنجابیانو کې چې وو هغه په عبدالرحمن خلیل وو هغه د شهریار افریدی پارټۍ ته لاړو قبل چرته لاړو هم د دې پارټۍ ته لاړو اعلان یې پکې وکړو کنه د چې دغه سره کوم هغه میټینګ کړی دغه ویډیو پرته د دې جماعت الدعوه ولا سره ده د نور سره ده جش محمد سره ده یا د کومې دغه ډلې سره ده ورته وایي چې زمنګ په حکومت کې نو سغم نشته نو دنن خبره یو ده اخو د پټه ویډیو راوته ده او بل شهریار سره اختیار ده شهریار خو اسه بس یعنی هم په د کینه خانه پوری ده اختیار چې چا سره ده د غوی د خوان الله د سیس انډیکیشنز او د سیس سیګنل یو سو نشته سره ده وای چې په اعتماد سره ده وای په افغانستان کې لګیا دي هند ورته وای چې په هند کې تلاس وهنه کوي د غدوا امیجیټ ایران ورته وای د ترګر ډلې سنبال کوي دا خو درې گاونډیان دي درې وړه گاونډیان وي نو چین به لا تر اوسه به ډېر نېخ پنیغ نه ویلي وته چې ګنډي ما زمونږ په چین کې هم ستا د لاس وهنه د خواتم یو تر ګڼي نو حقیقتونه ځمکني حقیقتونه دغه دي او بیانونه خو سیاسي بیانونه وینو
ډېره مننه بیروز خان صاحب تاسې ډېره مننه واشنگټن ڈی سی کې د اقتصادي چارو په حق لباندې نړیوالې غونډې کې د پاکستان د اقتصادي چارو وزیر اسد عمر هم موجود دی او په دغه کې یو شمیر داسې خبرې یا داسې موضوعګانې هغه د بحث لاندې راتلون کې دي چې په دغه کې زیاتره خبرې چې زمونږ د سیمې پورې یا د پاکستان پورې تړلې دي په هغه باندې به زمونږ همکاران نفیس ټکر صاحب موږ سره ملګری کیږي افتخار حسین صاحب هم دغلته موجود دی دغې نه به حال اخلو نفیس ټکر صاحب تاسو ته هر کله کو افتخار حسین صاحب تاسو ته هر کله کو ستړي مشي
ډیره مننه
نفیس ټکر صاحب د پاکستان د اقتصادي چارو وزیر اسد عمر دغلته کې چې کوم دغه غونډه کې برخه اخلي نو د ورلد بینک او د آی ایم ایف د چارواکو سره به د غی خبرې ترې کیږي. د آی ایم ایف او د پاکستان ترمنځ د کم قرض اخستو د پاره کوشش وکړي. د پاکستان د اقتصادي چارو وزیر د چین سره د وړاندې نه د دغه دواړو آی ایم ایف او د ورلد بینک لنجه پرته ده یا لنجه روانه ده او په هغې باندې هم د هغې خپلو کې ستونزه ده. نو څنګه به وکړی شي چې پاکستان دغه قرض د آی ایم ایف څخه ترلاسه کړي؟
ګوره د پاکستان د خزانه وزیر بیگا هم ویلی دي چې د آی ایم ایف سره د دوی چې کومې خبرې اترې دي نو هغه مثبتې روانې دي او دا چې آی ایم ایف یا ورلد بینک په دې باندې قانع کړی دی یا باور ور کړی دی چې دوی په خپل اکانمي یعنی اقتصاد کې دا ځکه ماډانه ده په دې کې اصلاحات کوي او دغه اصلاحات دوی کېدې شو او منی پیسې ورته ورکې دي. دا هم ویلی دي چیرې دغه اګریمنت یا لوزنامه چې به کیږي دا به ډېره ضرور شي. خو دې ته کې به اوریدونکو ته دا وایو چې آی ایم ایف او ورلد بینک دواړه هغوی بیا د چین چې کومې قرضې د پاکستان یا د پاکستان غوندې ملکونو ته ورکوي نو د هغوی په بیا تشویش دی او هغوی دغه ټولو ملکونو ته او ټولو بینکي ادارو ته یو خبرداری ورکړې دی چې د چین قرضې چې دي هغه نامعلومه دي. دویم دا چې هغه تتی دي چاته پته نشته چې دا په کومو شرایطو باندې ورکول کیږي دا څومره قرضې دي. نو په دغه سیمه کې کوم موږ وګورو په ساوت ایشیا کې یا جنوبی ایشیا کې نه پاکستان د چین د قرضو د ټولو نه زیات اخیستونکي دي. تاسو به دا اوریدونکو ته هم پته رسېږي 500 بلیونو ډالرو نه د زیات انویسټمنټ یا پانګې اچونې پروګرام لري چین په دغه سیمه کې او دا ټول پیسې په پاکستان ته راځي. آی ایم ایف او ورلد بینک دواړو سره دا غم دی او دلته د کانګرس غړو سره هم دا غم دی او غټ سوال چې کیږي هغه هم دا دی چې هسې نه چې ورلد بینک یا آی ایم ایف پاکستان ته پیسې ورکړي او هغه پیسې دوی راواخلي او چین ته ورکړي. نو په دغه شیز باندې دا خبره چې دا لاسکینه نه ده اوس به دا کتی شي چې یاره په کومو شرطونو باندې به آی ایم ایف دا قرضې ورکړي. ډېر امکان دار چې یو شرط پکې دا هم وي چې دا پیسې چې آی ایم ایف ورکړي نو دوی بیا څارنه هم کوي چې دغه استعمال ونه شي چې چین ته پیسې لاړې شي.
نفیس ټکل سے پتا غونډه کې په نړیوال اقتصاد باندې کوم نور داسې خبرې دي چې هغه امکان دی وشي.
دا غونډه به د 14 اپریل پورې روانه دي او په دې کې په مختلفو موضوعګانو باندې خبرې کیږي په مختلفو سیمو خبرې کیږي لکه په غونډه افریقا باندې په غونډه ساوت ایشیا یا جنوبی ایشیا په چین باندې دلته چې کوم دا ترقی یافته ملکونه دي په دې باندې هم خبرې کیږي. په دې باندې په دې هم خبرې کیږي چې ګنې یاره دا پیسې یا دا دولت چې دی دلته څنګه دا څنګه مینج کړی شي. خو غټه خبره چې دا نه د آی ایم ایف او د ورلد بینک د دې دواړو ناره دا ده چې دوی دا څومره قرضې چې ورکوي نو د دې هغه چې کوم اثر په سیمه کې دی چې هغه مثبت دی او د هغې لپاره د دوی کوشش دا دی چې یاره دا په پیسو کې یعنی په دولتمند او بې دولته سړي کې چې دا کومه نابرابري ده دا به څنګه برابر کړی شي. نو زیاتره خبرې د اقتصاد د سیمو په ملک کې دننه د ملکونو په یو د یو سړي د بل سړي د کورونو د دوی ترمنځ چې دا کوم اقتصادي نابرابري ده نو دا برابرۍ به دوی څنګه دا نابرابري به دوی څنګه توله پکې راولي. زیاتره خبرې په دې باندې دي په دې باندې خبرې دي چې را دا پیسې او را دولت د دې دا فلو د دې دا رواني چې دا یوازې د ډېر مالدار سړي جیب ته لاړې نه شي بلکې نور په کوم خپله برخه ولري. نو په دې خبرو باندې باس دی او دې لپاره به تجهیزونه راځي په 14 تاریخ باندې او بیا دوی خپل هغه اعلامیه خوروي او دوی به خپل پلان ښیي چې را دا کارونه به دوی څنګه پرځای کوي.
نفیس ټکر صاحب تاسو نه خيري پښتنه دار ته چې دغلته مظاهره هم روانې دي مظاهره کوونکي په خپل غوښتنو کې څه وایي؟
ګوره دلته کې دا مظاهره د لومړي ورځې نه شروع شوې کله نه چې د سپرلی دا غونډه شروع شوې د آی ایم ایف او د ورلد بینک کوم مظاهره چې موږ نن دلته ولیدل نه هغه کې خلکو چغې وهلې چې را 2.3 اویا ډالر دروازه ګټه چې کم ده کنه دروازه ټوله مدن کرے چې 2.3 اویا ډالر وي نه دا پیسې چې کوم دي دا برابر نه دي. دا په ځینو ملکونو کې ورلد بینک یا آی ایم ایف داسې خبرې هم کړي لکه په افریقا کې چې یاره ممکن د دومره پیسې کرے چې سره وي نه دا د میډل انکم هغه ورته وایي. میډل انکم مطلب دا دی چې دا دومره پیسې دي چې نه هغه سړی یا هغه کورنۍ ډېره مالدار ده او نه ډېره غریب ده. نو دا خلک دا غوښتنه کوي ورلد بینک نه او آی ایم ایف نه چې دا چې کوم تاسو ټاکلی دی د میډل کلاس سره کوم تعریف تاسو کړی دی نه دا غلط دی او دوی وایي چې دا پیسې کافی نه دي ځکه چې دوی وایي چې په دې وطنونو کې یو سړی دروازې یو سر شپېته ډالره ګټي او په بل ملک کې چې غریب ملک دی هغې کې یو سړی په غونډه دوه ډالر او درې اویا سنټه ګټي وایي چې دا کافي نه دی دا تعریف چې کم دی دا صحیح نه دی د مډل انکم لپاره یا د اوسط درجې آمدن لپاره دا کافي نه دی او دغه شانتې را مظاهرې به سبا هم کېږي دا پرون هم شوي دي او په مختلف موضوعګانو باندې خو زیاتره چې کم دی نه هغه هم دا دی چېرې په ما په معیشت کې په اقتصاد کې دا برابرۍ چې دی خلکو د آی ایم ایف او ورلد بینک ته سترګې دي چې دوی په دې کې دا ملکونه دا غټې غټې ادارې په دې باندې مجبور کړي چې په دې لړ کې څه وکړي.
ډېره مننه ستاسو افتخار حسین. ډېره مننه.
مننه.
امریکا د وډه خبرونه لیدو واملري تاسو ته یو را بیا د چمن شار څخه یو راپور وړاندې کوو چرته چې د بلوچستان د دې ځای خلکو د پښتون کمی جرګې په ژغ مظاهره کړې ده. مظاهره کوونکو غوښتنه کوي چې د افغانستان سره د ځغن تر لګولو په سر د دې سیمې نږدې 15 لک تاجران بیروزګار شوي دي او حکومت د دې خلکو سره کمی اسانتیاوی هم ندی ورته برابر کړي. تفصيلات نعمت الله سره دی پراپور کې.
د پښتون قبایلی جرګې له اړخه دلته په چمن سره د شارګوټ کې سوي په دغه احتجاج کې ګډون کوونکو د حکومت پاکستان څخه د کاروبار زمينه برابرول غوښتنه کول. د جرګې د مشرانو په وینا چې حکومت پاکستان یو طرف ته پر ګډه پوله کوي خو بلې خوا ته د پولې د تجارت سره تړلي خلکو باندې ورځ په ورځ بې ځایه بندیزونه لګوي. د پښتون قبایلی جرګې یو مشر عجیب ارام خان اڅکزي په دغه محل وویل
غټه متاج بزمر د بارډر پرستون د باواله باندې باډ تار روان دي دغه د پار مردی مرتی اطمینان دار کړیو چې مرتی ته پیستی پنځه متاج به مر منو ام پنځه مراتونه درکو خدا شکار کیږي چې هغه دغله پالیسی ده د ګورنمنت دغله پالیسی ده او دی پی سی چې کوم رویه د زمر سره کم په کم انداز چلیږي او باډ کوله گیر کنه ولې گیر مردا متاج به مر نه پریږدو او بیا کدی زمر سره زور وکي او دی باډ ورلګي زوره ولګي مر بیا نورې لاري لرو چې هغه مر مظاهرې سخت کو عمر ارتالو نه وکړو.
د جرګې یو بل مشر اجي خیر محمد په وینا چې حکومت د سیمې خاردار تر لګولو مخکې د دوی سره په سیمه کې اکونومیک زون قائمولو او د سیمې د خلکو د روزګار زمينه برابرولو وعده کړې وي خو هغه وپا نصفې.
کور کمانډر ایپسی جرنل ایپسی ایجی و دې ټول د موږ درخواست دي چې د موږ زره تاونو کې زموږ شار ډیر به بد اواله ولاړ دي موږ پر کور کې شې ځوانان غي نه اس پر یو وخت دي نو موږ دا درخواست دي چې دې سي دي وګوري کرنل دي موږ د بارډر د لګړیانو سره یو تاون وکي چې دا موږ ډیر تاون وکي موږ دې تاون شو یت غي مجبورې د تاون حق لرو موږ لګړیان موږ کشراز موږ مشران ټول پر کور کې شې ځوانان آستي خبر روزگار نه لري نو موږ نور نو کری لرو نه باغونه لرو نه کارخانه لرو نه شتاون مشترک حکومت کړی دي.
د دغه پښتون جرګې یو بل مشر رامتلا پهلوان وویل پر پل سیمي خاردار تر لګولو څخه د سیمي تر 15 لکه زیاته آبادی متاثر کیږي او دلته به کاروباري چارې په ټپه ودرېږي. حکومت جر تر جره د سیمي د عوام د تجارت غم وخوري.
دغه سیپیک او په پاکستان کې چاینا کوریډور روانه ده په دې کې چمن اهمیت د سلو کالو سره برتانیې د زمانې سره ونه سي اوسې نظر انداز کړی دي به اهمیت کړی دي مردا غوړو چې په چمن دی په سپیشل اکنامیک زون کې او په سی پی کې زم سي.
د پښتون قبایلی جرګې لخوا په دغه محل یو احتجاجي لاروی نه هم وسو چې د شهر د سړکانو څخه د تیرېدو په محل د حکومت په ضد شعارونه ورکول. دغه پښتون قبایلی لخوا مخکې هم پر دغه ستونزه باندې احتجاج شوی دی او بیا د حکومتي چارواکو سره د دې خبرې وسوي خو نن دغه د یو ور بیا دغه قبایلو په احتجاج لاس پورې کوي. د قبایلو پر دغه احتجاج باندې د سلاک لابلا چمن مرستیال کمشنر شفقت انور شاوانی څخه د حکومتي دریز اخیستلو هڅه وکړي خو هغه د قبایلو پر دغه احتجاج بانی د سو ویلو څخه ډډه کول. نعمت الله سرحدي وایس اپ امریکا دیو ریډیو ټي وي چمن.
په په قبایلی ضلعو کې د ضرب اعظم په نوم د پوځي عملیاتو پیل کولو وروسته دغلته کې چې کوم خلک ځپل شوي دي، د چا چې کورونه وران شوي دي، کوم خلک بې کوره شوي دي، دوکانونه وران شوي دي، د دغه خلکو لخوا مظاهری شروع شوي دي. دوی غواړي چې حکومت دې سره خپلې وعدې پوره کړي او دغه خلکو ته معاوضه ورکړي، یا هغه چې کوم توانونه دوی شوي دي هغه دې ورته پوره کړي. د ډیوی رادیو خبریال عدنان بیټینی په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته د ټانک څخه وړاندې کوي.
د پاکستان څنګه ځپلې قبایلي ضلع جنوبي وزیرستان د لسکلن رای نجات پوځي عملیاتو له امله متاثر شوي کسانو احتجاجي ترن نن په درېیمه ورځ هم ټانک کې دف هم لري. دوی له حکومتي چرواکو څخه د پوځي عملیاتو پر مهال د عامو خلکو اوښتې زیان موضع ترلاسه کېدو غوښتنه کوي. او زیاتوي په ځمکې شخ بارودي موادو تر څنګ اوس لشمیه ناروغۍ سیمه ییزو خلکو لپاره سخت خطر جوړ کړی دی، او له حکومتي چرواکو څخه د لشمیه ناروغۍ مخنیوي لپاره ګړندي ګامونه اخستو غوښتنه لري. ډاکټران وایي لشمیه ناروغۍ له ماشي څخه لګیږي، او چې یو څوک دغه ماشه وڅڅي په هغه څلو ځای باندې ژور زخم جوړ کړي. په احتجاج کې برخه اخستونکو یو سپین ږیری ډیوا توایي لشمیه ناروغۍ په سیمه کې وبایي بڼه اختیار کړې ده، او زیاتوي شاید حکومتي چرواکي د دې مخنیوي لپاره ګړندي ګامونه پورته کړي.
دا نه ننګ چې شي ها دا یو میاسای دی، دا میاسای خوري، دا دا میاسای خوري لکه دا وکسا دینه دا میاسي خوړل نه دی. وسا یدی د پورا د انتظامیا د میجا د هلاکی اس ترتیب نستا دی.
یو بل احتجاج کوونکی رحمت شاه وویل په سیمکښې لاین مینز یا بارودی توکي لکه کرل شوي چې وي. حکومتي چرواکي په سیمکښې د مین پاکۍ دعوه لري، خو رحمت شاه زیاتوي تر دې مهاله دغه مین پاکۍ لپاره کوم کار نه دی شروع سوی.
دا بالکل دغه سیشتي او تر اوسه پرې هیڅ کور نه پلانل.
په احتجاج کې برخه اخستونکي یو بل احتجاج کوونکي شیرزاده زیاته کړه د عملیاتو پر مهال د دوی کورونه وران شوي، حکومتي چرواکو دوی سره د واپسۍ پر مهال د دې وران شوي کورونو موضع ورکولو ژمنې کړې وې. که څه هم سروې هم شوي، خو دغه سروې انتهایي زیاتې ضعیفې شوي دي او تر دې مهاله دوی ته موضع هم نه دي ورکړې شوي.
اخیری وعده دا وکړه چې 2018 چې ختم شي میزو فلفور د توسه سور وې شری کوي، او 2018 ختم شه نن څلورمه میاشت شری دو بیا هدا میر سر ونشتا میر مجبور شولی نن وټاک تاروغ للی په احتجاج بنده مجبور شوی، او کاویس ها انتظامیا د میر اداره د میر ریاست د میر دا مطالبه صرف د ټانک په احتجاج ونه منلې. میر پېښور ته حاضرینی د گورنر هاوس مخشوي کوي، میر اسلام آباد ته چې د وزیر اعظم هاوس مخشوي کوي.
د احتجاج کوونکو غوښته په جواب کې د سیمې ډیپټی کمشنر نومن افضل ډیوه سره حال تیرولو پر مهال وویل لشمینیا مخنیوي لپاره ګړندي ګامونه پورته کړي، او د سروې عمل هم په سیمه کې روان دی، او چې څرنګه دوی ته پیسې راشي نو دغه متاثرونو ته به دغه د کورونا تاوان پیسې ورکړل کیږي.
او پوره کوشش کوو ډیسټریکټ ایډمنسټریشن چې څه طریقې سره ممکن وي چې د خلکو ته دغه حق میلاو شي، نو ان شاء الله امید ده چې سو ورځې کې ودا دې سره موږ حل لرو. بس ڈی سی آفس طرف نه چې پوره ضلع کې ایمرجنسی ده، او هغه لپاره مزید میډیسنز لپاره موږ هیلت ډپارټمنټ ته لیکلي دي چې 5000 موږ ته انجکشن نور پکار دي. خو چې څنګه دا حالات ډیر خراب دي، نو موږ خپل بجټ نه هغه ته علاوه کو چې تاسو دا 2000 انجکشن فل فور پروکیور کې او خلکو ته ورکې، هغه نه پس به موږ به هیلت ډپارټمنټ سره ټیک اپ وو.
د یادونه ده چې په جنوبي وزیرستان کې په کال 2009 کې د وسلوالو په ضد په پراخه کچه سره پوځي عملیات ترسره شوي وو. حکومتي چرواکي دا ولري چې د عملیاتو له امله به کور سوي کډوالي په بشپړ ډول سره بیرته په خپلو سیمو کې په ځای کړي، او دوی ته بنیادي اسانتیاوي هم په ځای کړي دي. خو دغه سیمو ته له ازادي سره میډیا ته ازادي نه ورکړل کېږي چې هلته لاړ شي کرا او رښتینی معلومات ترلاسه کړي. عدنان بیٹنی، ډیوا، ټانک.
د پېښور های کورټ په صوبه کې شامل کړل سوی وو ضلعو کې د ترهګرو په شک نیول سوي خلکو لپاره جوړ بندیخانې یا جیلونو د قانوني حیثیت په اړه د مرکزي او صوبایي حکومت څخه د وضاحت غوښتنه کړې ده. حمیدالله نور تفصیلات په راپور کې راکوي.
د پېښور های کورټ د چیف جسټس وقار احمد سیټ او جسټس مسرت هلالي دوه کسیز بنچ صوبائی او مرکزی حکومت نه غوښتنه وکړه چې د شکمنو ترهګرو د ساتنې مرکزونو یعنی انټرمنټ سنټرو د متعلقه قانون او قانوني حیثیت سپیناوی دی وکړي. دوه کسیز بینچ دا غوښتنه د دې انټرمنټ سنټرو دننه د ساتل شو بندیانو په اویا ریپیټیشنو کې د اورېدنې په وخت وکړه. عدالت ایډوکیټ جنرل ته وویل د 15 آئینی بدلون وروسته د دې انټرمنټ سنټر په اوسنی حیثیت د دوه حکومتونو تفصیلي دریز دی په 28 اپریل ټاکل شوی اوریدنه کې عدالت ته وړاندې کړي. په دې کې یو ریټ پټیشن وکیل ایاز اډوکیټ های کورټ ته راوړی. دیوایي په عدالت کې د دوی دریز دا و چې په دې سنټرو کې ساتل شوي کسان دي اوس د آئین او قانون لاندې عدالتونو ته وړاندې کړل شي.
اوس دغه پس دا چې په دې باندې پاکستانی قانون لاګو شو په دې کې اوس فنډامنټل رائټس راغلل. لہٰذا دا فنڈامنٹل رائٹس راتوں نہ پس وس دا زموں گا حق کو قانونی پا عدالت کے تپو چیزوں دا کسان پر کم چیزوں کی نیولی چاہیے جی دی خلاف جرم دی دی بابت چیز چیف سے تکل آرگومنٹ سو نہ آگے پاگے وقت کے مکی نوٹس ور کو نہ پدی تاریخ باندھے تیرشی تاریخ باندھے ایڈوکیٹ جنرل لاگو ایز ان پرسن آگے کال کرے کہ ان پرسن دی راشی ہوگا جا ایکسپلین کی چیز دا ہو دا کم دا مدعا دا دا مدعا ہوا کی صحیح دا ول چیز دا آئندہ بنیادی حقوق مکمل خلاف ورزی دا.
هو ایڈوکیٹ جنرل لطیف یوسفزئی عدالت ته وویل د 15م آئینی بدلون وروسته صوبایي حکومت د یو نوي قانون لاندې په پخواني نیم قبایلي ضلعو کې ځینې جاري قوانین په خپل ځای ساتل. دې کې د انټرمنټ سنټرو د چلولو لپاره ضروري قانون د کال 2011 انیډ آف سیول پاور ریګولیشن هم وو. خو ده وویل په دې حکله تفصیلي جواب به وخت غواړي. وکیل علی عظیم افریدی وایي په زیاتو ریټ پټیشنو کې د وکیلانو په های کورټ کې دریز دا و چې د انټرمنټ سنټرو بندي کسان د اوس د عادي قوانینو لاندې عدالتونو ته راوستل شي.
نو چې کم انټرمنټ سنټر ایکشن ان ایډ آف سیول پاور قانون لاندې جوړې وي نو په هغه باندې دغه نقطه پکې اوچته شو چې 25 ترمیم نه بعد خو دغه قانوني حیثیت پاتې نه شو. نو لہذا دا د ریګولرلی چې څنګه عام پریزنرز ډیل کیږي نو دغه شانته په ریګولر قوانین لاندې داخله اقدم ډیل کیږي.
دا یادور دا چې په 23 جون کال 2011 د یو آرډیننس د لارې هغه وخت په صوبه پښتونخوا کې نهن انټرمنټ سنټرې او بیا په 12 اگست کال 2011 کې د پخوانی قبایلي سیمې هغه وخت اډیشنل چیف سیکرټري په پخوانی قبایلي جنسو کې 34 انټرمنټ سنټرې ټاکلې وي. په پخوانو قبایلي جنسو کې تمام پولیټیکل لاک اپس یا بندیخانه انټرمنټ سنټرې ګرځول شوی وي. های کورټ د حکومت نه همدغه سپیناوی غواړي چې آیا د قبایلي ضلعو بندیخانه اوس هم د انټرمنټ سنټرو حیثیت لري او کنه. د خپل همکار هاشم علي سره حمید الله ویو وی ډیو نیوز په خبر.
د افغانستان حکومت د طالبانو لخوا د پسرلی عملیاتو اعلان رد کړی دی او دغه د طالبانو یو پروپاګاندا بللې ده. نن د ورځې په اوله کې د طالبانو لخوا د الفتح په نوم باندې د عملیاتو پیل کولو اعلان شوی وو. په دغه باندې نور تفصیل تاسو زمونږ همکار بارکوال میاخیر وړاندې کوي.
یوې خوا ته د افغانستان د سولې په تړاو د طالبانو او امریکې ترمنځ خبرې روانې دي خو بلې خوا ته طالبانو نن د جمعې په ورځ د خپلو پسرلنیو عملیاتو اعلان کړی دی. طالبانو خپلو پسرلنیو عملیاتو ته د الفتح نوم ورکړی چې د عربي ژبې توری دی او معنا یې د کامیابي یا بریالیتوب. طالبانو ویلي د بهرنیو ځواکونو او د دوی د اتحادیانو پر ضد به عملیات دوام لري. طالبانو د الفتح په نوم د عملیاتو اعلانولو په اعلامیه کې داوه کړې چې کڅم د هیواد ډیری برخې له بهرنیانو آزادې سوې دي خو تر اوسه په هیواد کې بهرنی پوځ او سیاسي قوت پر ځای پاتې دی. بل لور ته د افغانستان د دفاع وزارت په هیواد کې د طالبانو لخوا د پسرلنیو عملیاتو اعلان پروپاګاندا بللې او وایي حکومت اراده کړې چې وسلوالو ته به د جګړې په ډګر کې ماتې ورکوي. څارونکي وایي د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو اعلان تر ډیره علامتي بڼه لري ځکه چې وایي دوی په وروستیو کلونو کې د ژمي په مهال د جګړې په ډګر کې خپل فعالیتونه نه دي کم کړي او پر افغان او امریکایي ځواکونو یې لوی بریدونه کړي دي. نږدې لس ورځې وړاندې د افغانستان ولسمشر اشرف غني هم د طالبانو په ضد د خالد په نوم د پوځي عملیاتو اعلان کړی و خو افغان ولسمشر ویلي وو د پوځي عملیاتو سره به د خبرو اترو دپاره دروازې پرانستې وي. د امریکې لخوا له طالبانو سره له تیرو څو میاشتو راهیسې د خبرو لړۍ دوام لري او د دې خبرو ترڅنګ په افغانستان کې د طالبانو عملیات او د طالبانو په ضد د عملیاتو لړۍ هم روانه ده. روانه اونۍ د باګرام هوایي اډې سره نږدې د طالبانو په یو برید کې د درو پوځیانو په ګډون څلور امریکایان وژل شوي وو. تیره اونۍ د طالبانو په جګړو او بمی چاودنو کې تر 200 زیات کسان وژل شوي وو. طالبانو په داسې وخت کې پسرلنی عملیات اعلان کړي چې ټاکل شوی د روانه اونۍ او د اپریل په پیل کې په قطر کې د افغان سولې په اړه دوه جلا جلا غونډې وسی. د رپورټونو په اساس لومړۍ غونډه د طالبانو، افغان سیاستوالو او افغان حکومت د استازو ترمنځ په قطر کې د سولې په اړه د اپریل پر 19 غونډه پیلېږي. دغه بین الافغانی غونډه د قطر حکومت په کوربتوب جوړیږي چې د افغان حکومت او طالبانو د استادو ترڅنګ ځینې افغان سیاستوال هم پکې ګډون کوي. له طالبانو سره په دغو خبرو کې د افغانستان اوسنی نظام آئین او انتخابات سره کرښه بلل شوی او ویل شوی چې په اساسي قانون کې بدلون هم راوړل کیږي باید له قانوني لارو وي. دویمه غونډه د طالب مشرانو او د افغان سولې لپاره د امریکې د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ترمنځ کیږي چې دا به د خبرو شپږم پړاو وي. طالبانو نن دا داوه هم کړی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یې د ځینو مشرانو نومونه د لنډ وخت لپاره له تور لیست ایستلی دي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد امریکا ژغ ته ویلي د امنیت شورا په قطر کې د طالبانو د مذاکراتي ډلې د 15 غړو نومونه د 9 میاشتو لپاره له تور لیست ایستلی دي.
د وی او ای دی وخت پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
دغه خبرونه لري ته وام لري. تاسو ته یو بل راپور وړاندې کوو چې د لاهور های کورټ تیر ورځ د خادم حسین رضوی د ضمانت منځوري ودروله ده او حکومت وایي چې هغه وخت اوس نه دی چې خادم حسین رضوی چې د یو تندره وډلې مشري کوي ورته به دغه ډول ضمانت ورکړی سي. تفصيلات نور په دې اړه د پیرولاد شاه پر راپور کې درته وړاندې کوو.
مطبوعاتی رپورټونو تر مخه د دواړو ګوندونو لخوا سپریم کورټ ته ورکړل شوې خواست کې په دغه عدالتي فیصله باندې اندېښنې ښودلې شوې دي. د واکمن تحریک انصاف ګوند په خواست کې په دغه فیصله کې د تحریک لبیک ناستر تحریک انصاف ګوند احتجاجي په لټ سره تړلو باندې تحفظات څرګند کړي شوې دي. د واکمن تحریک انصاف ګوند وکیل علي ظفر دغه عدالتي فیصله په ضد بیا کتنې خواست ته حتمی بڼه ورکولو پخلی کوي خو زیاتوي چې دا به د راتلونکي اونۍ ګل پور سترې محکمې ته وړاندې کوي.
بہت تین چار صفحے کی ہے اور صرف اس میں تو خالی یہ کہنا ہے ہم نے کہ کچھ ریمارکس ہیں وہ ایکسپنس کیے جائیں ججمنٹ میں.
دے پا میڈیا کی دا دوی دا بیاکتن خواست سر تڑلے پا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ باندر تحریک انصاف گن سر دا توپیری چلن تورو نردوی او زیادتوی چی دا دوی عدالتی فیصلے پا زن و برخو بانے تحافظات تی و غوالی چی دا دا عدالتی فیصلے نلر اکڑی شی او دا ایم کیو ایم دا بیاکتن پا خواست کی عدالتی فیصلے کی آزادانہ کاروائی حق دا پام غرزول و معامل روچتا کرده دا. دا سپریم کورٹ درے کسیزا بینچ 13 فروری پا میاش کی جاری کرده شوی فیصلے کی دا تیری کلی بیک کال 2019 احتجاجی پا لد سر تلد فوزی استخباراتی دارو پا کردارم سخت کنه کرده و او پا دے فیصلے کی اعلی عدالت دا فوزی دارو پا اختیاراتو او دا دوی پا سیویلین چارو کی دا لاسوخن پا سر هم سخت نیوکی کرده وی. قانون پوها او دا بشری حکونو کارمن شرمم خان ایڈوکیٹ نظر لری چې واکمن ګون او ایم کیو ایم اړو د سره دا حق نه لري چې د تحریک لبیک درنې سره تړلې سپریم کورٹ فیصله کې ډله جوړ شي او یا دوی دغه فیصله ته بیا کتنې خواست وکړي.
دا سره دې چې دا ګوندونه خزانه پروګرام چې دوی په څه سوچ او فکر باندې کوي بل دا چې پی ټی آی والا خو د دې ذمہ‌دار دي ځکه چې پی ټی آی چې په خپل کلا درنه کوله نو هغه وخت هغه حکومت کې نو بلکې هغه په اسبه خلاص خو دوی چې کله حکومت کې نو مته چې دغه درنه مته چې د تحریک لبیک والا وکړه او دا ټول خبره مته چې واضح دي چې یاره داغي درنه چې نو هغه خو مستقله وا هغه ته چا سره دی حکومت خپل ذمہواری سره نه رسوله بلکې تر دې پورې چې اخره کې هغه سره راجنامه باندې رسختی کول نو پیسې ماغي لور کچیر تاسو دومره مزه تک تاسو کرایش وداسي نو دا ټول خبرې چې دی په دې باندې دا خو په اخبارونو کې راغلي دا په ټلویزیونونو کې راغلي او بلدا چې سپریم کورټ چې کله دا فیصله کول نو هغه ټول خلکو ته مطلب دې کې یعنی وینا کړي او هر چاته نوټس پاږي چې ها وخت هر سره دا اتله شو پاږه وخت اوس چې کله فیصله شوه نو پاږي چې مطلب دې نظر ثاني دا سماته خبره نه ښکاری.
بلخوا لاہور ہائی کورٹ د مذہبی تندرا وڈل تحریک لبیک مشر خادم رضوی په ضمانت باندې د خوشکیدو امکان رد کړی دی. خادم حسین رضوی چې 3 نومبر میاشت کې حکومت د اړی ګړی خوراولو په تور گرفتار کړی دی او دوی دا وخت د ځانګړي عدالت په امر باندې په جوډیشل ولکه کې دی او بیا د تحریک لبیک لخوا لاہور ہائی کورٹ ته دوی د ضمانت لپاره درخواست دایر کړی شوی دی او لومبی ہائی کورٹ داسې اشاره ورکړی وی کې خادم رضوی د روانکارانو لاس اغستو لیکلی باور ورکړي نو عدالت دی په ضمانت خوشی کولی شي خو مطبوعاتی رپورټونو تر مخه د تیر زیارت پورس چې کله دغه کیس اوریدنه کیدنو د های کورټ دوه کسیزه بینک د خادم رجو د ضمانت امکان رد کړی دی او د دوه وکیل ته په ډاګه کړی چې د خادم رجو د بخانه وخت تیر شوی دی او عدالت به اوس د ده خلاف د کیس کاروای خپل انجام ته رسول باوري جوړوي. او شیر محمد خان اډوکیټ لومبه د لاهور های کورټ لخوا خادم حسین رجو په شرط باندې په ضمانت خوشی کولو امکان باندې هم سخت ټکونه کوي. دا په داسې حال چې د روان دي د سیولونکو د مدني ټولنې فعالین نیوکه کوي چې ګنې حکومت د خادم رضو سره نرم چلن خپل کړی دی او دا چې د ده خلاف درج مقدماتو کې د سخت قانوني شکونه اچولو نه ډډه کړې ده. خو د اطلاعاتو مرکزي وزیر فواد چودري د خادم رضو او د ملګرو په ضد د ترهګرۍ او دغه سیر نور سنگینو دفاتو د لاندې د مقدماتو چلیدو پخلی کوي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼا او سوشل میډیا باندې لیدے او اورې دی شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 0503.
د پیښور چارسده روډ باندې د شیرو جنگي سیمه وړوکي وزیرستان بلل کیږي. د ډیور ډیو خبريال اسد قاسم شاه ورغلی ده او ګورو چې دغه سیمه ته دغه نوم ولې ورکړل شوی دی او په دې کې څه کیږي نو راځي چې په دغه راپور کې وګورو.
دا د پیښور شیرو جنگي علاقه ده. کما د لرګو کاروبار لپاره مشهور ده. خو د دې علاقې یو بل خصوصیت دا دی چې زیاتره د جنوبي او د شمالي وزیرستان کاروباریان او مزدوران دلته کار کوي. دا هغه د وزیرستان خلک دي څوک د جنگ جګړې د لاسه په کډه کولو مجبور شوي وو او لس کاله تیریدونه پس هم خپل کلو ته د واپس لو بس نه لري. د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي یو دیاړي باندې کار کوونکي ډرایور امیر محمد د خپل کډواله ژوند او مزدورۍ سختو په حق لا وی او ای ډی ون یو ستاسو صدا وویل.
دلته ز گاډې چلو په کلی کې زمونږ هیڅ درک نه لګي کنه. موږ په کلی کې چې کومې مسالې وې کنه هغه موږ ته سروې وکړه کنه. نه را لای ورو پیرا کړې ده تر اوسه پرې موږ یو کال نه زیات ټیم کیږي کنه. موږ کورونا وران دي دوی دوی خیمې را لره کړې وې کنه. هغه چې کومې دي سر موږ ګرمې کې به سور لاندې دغه سه ناش وي کنه ونه وخاته کنه. او خیمې هم چې کومې دي بس مر ټوري خرابې کړې کنه. اوس زموږ دا اپیل دا کومه ده چې موږ دا کومې سروې شوې ده کنه هغه پیسې دا موږ ته میلاوي شي کنه. موږ کار روزګار خراب شوی دی.
په شیرو جنگی کې د مکین جنوبی وزیرستان سره تعلق لرونکو یو کاروباری ګل محمد وای د هغه پلاش پیته کال وړاندې راغلو او دلته د لرګو کاروبار شروع کړو. خو اوس دی علاقې ته کو وړو کې وزیرستان ویل شي نو غلط پنوي.
اخوران شوی زمون کورونه چې کوم زمون مشرانو په خټو په لوټو په خرو په دغه جوړ کړیو. اج نن زبا یو کور جوړه کنن تقریبا په 2 کروڑ جوړیږي. هغه وګه 70 لاکھ جوړې دو ولې چې بخوانی خلکو هغه خواري مزوري تکړو او نن زبا چې کوم د مونږ هغه کورونه په 2 کروڑ نشو جوړور چې کوم هغه وران کړی دی یا کم سو دي دلی دي بيخي بنیادونه مرکشې.
په جنوبی وزیرستان کې د جنگ جګړې د لاساس ولکره پاسه خلک د کډواله ژوند کول باندې مجبور شوي وو او د شمالي وزیرستان نه د جنگ جګړې او بیا د فوزي اپریشن د لاسه د لسو لکونه د پاسه خلک خپل کورونه او کاروبارونه پریخودو او د کډواله ژوند باندې مجبور شوي وو. که سخت کال هم د عالمی بانک مرستې سره 6.5 کروڑ روپۍ د قبایلي علاقو خلکو ته د هغوی ځپلی شوي کاروبارونو بیا بحالۍ لپاره حکومت د دې پیسو ورکولو عمل شروع کړی دی. خو د خلکو سره د خپل کاروبارونو کاغذي ریکارډ او نور تفصیلات نه لرلو له کبله دا مرستې اخیستلو کې مشکلات دي.
د جنوبی وزیرستان سره تعلق لرونکو امجد وای د جنگ د لاسا دوی هم خپل کلی پرې خو دی او پیښور کې د بانسونو او لرګو کاروبار کوي خو وای د مزدورۍ او کاروبار اوس هم ډیر خوان نشته هغه وای علاقه کې اوس امن راغلی دی خو نه د خلکو هغلته کور شته او نه کاروبار نو څه له هغلته لاړ شي
کورونه مورونه هر څه وران شوي دي که نه هر څه بس صرف تشې کنډرې ولاړې دي او بس سروې مرو شو څلور لکه روپۍ ورکوي حکومت په څلور لکه به نیسم نه کېږي او د یو کمرم په څلور لکه نه جوړېږي پنځوس شپېتو لکه روپیو کورونه و دې راته پلس لکه کور جوړوي که نه په کار دا وه چې کم از کم یو یو کس ته شل شل لکه روپۍ ورکړي همکه کورونه پیسو موږ ته ضرورت هم نه وو په کار دا وه چې موږ د خپل کورونه جوړ کړي وو چې څنګه شانتي وو مخکې همکه شانتي جوړ کړې وې نو ډېره ښه به وه
د شمالي او جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي کاروباریان او مزدوران وایي د جنگ جګړې د لاسه خپل کورونه او کاروبارونه یې بایللي دي او اوس خپل علاقو ته ځکه واپس نشي تللی چې هغلته کور جوړولو او کاروبار بیا شروع کولو لپاره مالي وسیلې نه لري او امن راتلو نه باوجود هم دوی د کډوالۍ ژوند کولو باندې مجبوره دي. کیمرامین هاشم علي سره سادیا قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیوه نیوز، پېښور.
یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه، صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري، د انسان لاس ته هغه څه راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بیبی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتو نیمو بجو پورې کتلی او اوریدلی شئ.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې.
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
اوریدونکو وایس اف امریکا ډی وای یو ساته خبری خبرونه دا مهال پای ته رسیږي. تاسو مشره ملګری اوسیږي. د ریډیو خبرونه لیا دوام لري. د دې وروسته به تاسو غزل محفل خبرونه واوري. د دې قربا به وي زموږ همکار برکوال میاخل صاحب. د دې خبرونه زخه تاسو څخه اجازه تخلو. وړاندې کوم چې تاسو قربانه او زغل سم کاکر
او زاشفاق مومن
شاشفاق درته
پوهه. الله فمن.